السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوی دی. زاینی ساجمال او تکنیکی همکار ساکه مری به در سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو عبدالحی کاکړ بر ته خبرونه وړاندې کوي. خو په دې خبرونه کې به موږ د خیبر پختونخوا او د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو. در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورځو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ درته وایي.
در ترکی جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلې د فروری اتمی د عامو انتخاباتو نتیجې رد کړې دي. د تاجکستان ولسمشر د اروپایي شورا له مشر سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. د امریکا د مالی وزیر د فروری پر 14 ویلي چې دا ډیره مهمه ده چې هیواد د یوکرين د ملاتړ ژمنې پوره کړي. او سم د خبرونو تفصیل، جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلې د فروری اتمی د عامو انتخاباتو نتیجې رد کړې او په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف پر چوکیو د کښېنستو اعلان کړی. د دې ګوند مشر مولانا فضل رحمان پرون په اسلام آباد کې د خپل ګوند د مرکزي مجلس عاملې تر غونډې وروسته په خبري کانفرنس کې تور پوری کړ چې په انتخاباتو کې درغلي سوي او دا چې دوی به په پارلمان کې له خپلو تحفظاتو سره ګډون کوي. دی وایي چې د انتخاباتو نتیجې د دې خبرې ښکاره اشاره هم ورکوي چې له ګټونکو یا بایلونکو څخه لوی لوی رشوتونه اخیستل سوي دي او ځینو ته خو د پیسو په بدل کې پوره پوره اسمبلی ورکړل سوې ده. نو ځکه پر مسلم لیگ نواز شریف غږ کوم چې راځي په ګډه په اپوزیشن کې کښېنو. خو مولانا فضل رحمان په ډاګه نه کړی چې پیسې چا اخیستې دي او چا ورکړي دي. نوموړي په انتخاباتو کې د مبینه ټګوي پر ضد د تحریک پیلولو اعلان هم وکړ. د انتخاباتو کمیشن له د نوموړي د تورونو په اړه ځواب نه دی ورکړی، خو تر دې لمخه بیا بیا ویلي وو چې ټاکنې شفافې وي. د انتخاباتو کمیشن د غیر حتمی پایلو لمخې جمعیت علما اسلام ف د قومي اسمبلی 4، د خیبر پښتونخوا اسمبلی 5 او د بلوچستان اسمبلی 11 چوکۍ ګټلې دي. عوامي نېشنل ګوند چې تور پوری کوي د فروری اتمی انتخاباتو کې ډګې سوې ده، د ټاکنو پر د پایلو پر ضد د تحریک پیلولو مهالویش اعلان کړی دی. ګوند پرون پر ایکس پاڼه د خیبر پښتونخوا د مشر ایمل ولی خان له خولې لیکلي چې په ټاکنو کې د مبینه ټګیو پر ضد به لومړی احتجاج د فروری پر 12 په سوابۍ او بل به د همدې میاشتې پر 23 په 14 کې وي. ایمل ولی د فروری په 12 پېښور کې د خبري کانفرنس پر مهال په انتخاباتو کې تر ډګي تور پوری کړی او پر ضد یې تحریک چلولو اعلان کړی وو. نوموړي پر پوښ د انتخاباتو د نتیجو بدلولو الزام هم لګولی او ویلي ول چې له دې وروسته به له اسټابلیشمنت سره ملګرتیا نه کوي. د پاکستان فوج دغو تورونو ته لا جواب نه دی ویلي. البته انتخاباتي کمیشن او نگران حکومت ویلي چې ټاکنې شفافې سوي دي. د انتخاباتي کمیشن د غیر حتمي نتیجو له مخې عوامي نېشنل ګوند د فروری اتمی په انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی یو او د بلوچستان اسمبلی دوه چوکۍ ګټلې دي. په پاکستان کې د آزادو او رڼو انتخاباتو لپاره کارکوونکي نا حکومتي ادارې فافین په تازه ریپورت کې ویلي چې د فروری اتمی په ټاکنو کې په ټول هیواد کې تر ټولو کمې رایې په جنوبي وزیرستان کې استعمال شوې دي. فافین پرون پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې دغه ریپورت یې د انتخاباتي کمیشن پر پاڼه د قومي اسمبلۍ د 2024 څوکۍ د فارم پر اساس جوړ کړی دی. اداره وایي چې تر ټولو زیاتې رایې د سند د قومي اسمبلۍ پر 214 چوکۍ کارول شوي چې د رایې اچولو شرح 0.9 ده او تر ټولو کمې رایې د جنوبي وزیرستان پر ان اے 240 حلقه کې استعمال شوي چې شرح د 0.3 ده. ریپورت خیبر پښتونخوا د هیواد هغه صوبا یادوي چې پکې د قومي اسمبلی پر چوکۍ د 2013 کال د عامو انتخاباتو په پرتله د 2014 کال وبخشي د 2014 کال په ټاکنو کې تر ټولو کمې رایې کارول سوي دي. د فافین په خبره په 2013 کال کې د دې صوبې د قومي اسمبلی پر چوکۍ د رایو اچولو شرح 40% وه چې په اوسنیو هغو کې 9.9 ده. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د اروپای شورا له مشر چارلز میشل سره په کتنې کې د افغانستان په اړه خبرې کړي. د ښاغلي رحمان دفتر پرون چهارشنبه وویل چې په دې کتنې کې د افغانستان پر وضعیت او د دواړو هیوادونو د ګډې پولې د امنیت د ټینګښت پر موضوعاتو خبرې شوي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو تاجکستان چې د سیمې نورو هیوادونو خلاف په افغانستان کې طالبان له حکومت سره اړیکې ترنګلې ښکاري، له ګډې پولې خپلې خاورې ته د سخت دریځو او ترګرو ډلو احتمالي نفوذ ته اندېښنه څرګنده کړې. د امریکا د مالی وزیر پروند ویلی چې دا ډیره مهمه ده چې هیواد د یوکرین د ملاتړ ژمنې پوره کړي. جنټ ایلن د میشیګن ریاست په ډیټرایټ ښار کې خبر اعلان سره د خبرو پر مهال خبرداری ورکړ چې د ژمنو نه پوره کول به د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین زړور کړي چې پر نورو هیوادونو حمله وکړي. هغه د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پر هغو تازه خبرو هم غوسه وشوله چې پکې د نیټو پر غړو هیوادونو د حملې په اړه د امریکا د ملاتړ هوډ تر پوښتنې لاندې راوستی وو. هغه وویل چې دغه څرګندونې ډېرې غیر ذمهوارانه ګڼي. جلټ د امریکا استازو جرګې پر غړو ټینګار وکړ چې د یوکراین، اسرائیل او تایوان لپاره دي د 95.4 ارب ډالرو پوځي مرستو منظوري ورکړي. د خبرونو پای
خبرونه هم د عبدالحی کاکړ نواری دل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې بوره جمعیت العلماء اسلام فی په ټاکنو کې د درغلیو تورونه پوری کړي. التا پی ټی آی په احتجاجونو کې د مبینه درغلیو خلاف احتجاجونو ته دوام ورکړی دی، خو خلک وایي چې د احتجاجونو له وجې ورته په تګ راتګ کې مشکلات دي.
دوملوی مسله جوړه کړی دا اکثر موټر وی بند شي یا اکثر دا پی ټی روډ هم بند شي، نو موږ چې ګاډي راځي نو بیا دا تلوي ټینشن جوړي. اوس په لور از موږ یو ګاډي راته نو هغه ترته بند کړو نو وخت پورې ته ساري.
پاکستان سوداګرو، ترانسپورټرانو، ډرایورانو ته د مارچ تر 13 پورې د سفری اسنادو جوړول لپاره وخت ورکړی دی.
وجه دا چې یو طرف ته خلکو سره پاسپورټ مشکل دی، بل طرف ته د ویزې مشکل دی، نو ویزا پروسیس یو مشکل عمل دی او دې سره به دا سیستم ودرېږي.
او په سوات کې د کار په ځایونو کې له ښځو او سړو سره د جنسي زورونو په اړه یو تربیتي پروګرام شوی.
ځینې زنانه دسی چې هغه ته هم مسلیب اکثر په کور کې پلار نه وي، رور نه وي، نو هغه ته دا مجبوري چې هغه بهر کار وکړي، نو د دې یوې وجه د وجه هغه بیا په کورونو کې بند پاتې شي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو دا اوریدونکو ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. په پاکستان کې د فبرورۍ 8 انتخاباتو کې د مبینه ټګیو پاړه احتجاجونه روان دي. نوې پرمختګ دا شوی چې پرون جمعیت العلماء اسلام فی هم تور پورې کړ چې په ټاکنو کې درغلی شوی ده. د ګوند مشر مولانا فضل الرحمان په خبری کانفرنس کې ویلي چې دوی به د دې پر ضد تحریک چلوي او فیصله به د پارلیمان پر ځای بهر کوي. انتخاباتي کمیشن ویلي دي چې ټاکنې شفافې وي. نور تفصیل زموږ همکار طاهر خان راکوي.
د مولانا فضل الرحمان د خبری ناستې مهم ټکی یو تاسو یاد کړ چې هغه وی د ډلې د 8 فبروري چې کومې نتیجې دي پایلې هغه مسترد کړې دي، او د دوی د مشرانو غونډه وه دوه ورځې په اسلام آباد کې. دا غیر وروسته چې کله مولانا خبرې کولې نو هغه دا تور هم لګو چې په دې ټاکنو کې د ده پټکو ټګي شوی ده، او بل خبر دا وکړه چې د ټاکنو چې کم کمیشن دی، الیکشن کمیشن دی، هغه د پټکو اسټابلیشمنت یرغمال نیولې دی. اسټابلیشمنت پاکستان کې معنا مطلب د پاکستان فوج او انټیلیجنس یا استخباراتي ایجنسی وی. او دریم دا خبره وکړه چې اوس به فیصله پریکړې په پارلیمان کې نه بلکې په میدان کې کیږي، او دای هم تور لګو چې پیسې اخستل شوی دي او د پټکو اسمبلی هغه خرڅ کړی شوی دي. نو بهرحال د دامو ویل مسلم لیگ نواز ډلې ته بلنه ورکړه چې هغه دی د حکومت پر ځای په اپوزیشن کې کیږي. او یو تاسو ته چې عمران خان دا خبره کړې و چې د مسلم لیگ نواز، پیپلز پارټي او د ایم کیو ایم علاوه لکه دې سره خبرې نه کیږي، نو آیا ته تیار یې چې عمران خان ډلې سره خبرې وکړي؟ نو د تاغه هم یو مثبت جواب وې او بل احتجاجونه اعلان کړ چې دغه ټاکنو نتیجې د دې خلاف به دي احتجاجونه کوي، او دا هم ویل چې د احتجاجونو لپاره دی پلان جوړي او په صوبای سطح د جمعیت العلماء اسلام غونډه را بلل دي چې په هغه کې به راتلونکي لپاره دوی یو حکمت عملی اعلان کړي.
په بلوچستان کې هم نن په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد په بیلابیلو سیمو کې د مختلفو ګوندونو لخوا احتجاجونه دوام لري. په هرنایي او چمن کې احتجاج روان دی، او دغه سي په ځینو نورو سیمو کې هم انتخاباتي کمیشن بیا په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه ردوي. تفصیل سمد شبنم راکوي.
لکه څنګه چې د اتم فبروري د ټاکنو ورسته د بلوچستان په بیلابیل سیمو کې د مبینه درغلي پر ضد د بیلابیل سیاسي ګوندونو احتجاجونه روان دي. نو په دې لړ کې نن 15 فروری به د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند لخوا د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو په ګډون په خیبر پښتونخوا، کراچي او داسې نور سیمو کې هم احتجاجونه ترسره کیږي. نو دوی نن کم مرکزی خپل احتجاج چې دی هغه 11 بجې په کوټه کې وخت ورکړی دی چې دوی به په کوټه کې په بیلابیلو سړکانو باندې دغه خپل احتجاج کوي او بیا به ځي د کوټې د ټاکنو کمیشن مختبه هلته خپل احتجاج کوي. دارنګه د ټاکنو وروسته له 11 فبروري څخه د کوټې د کمشنر دفتر مخته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند، ازاره ډیموکراټیک ګوند او نېشنل ګوند کم پرلات چې دی هغه روان دی. نو دی نن 15 فبروري په کوټه ښار کې او بیا د بلوچستان کمی ټولې ضلع چې دی په دې ټولو کې احتجاجونه اعلان کړي. نو نن 3 بجې دی وخت ورکړی دی خو د کوټ کم احتجاج چې دی هغه پر 3 بجې تر سره کیږي. البته په ځلو کې چې کوم دی احتجاجونه کړي دي هغه پر بیلابیلو وختونو باندې ترسره کیږي. درنګه پر 10 تاریخ بیا دی د کم دغه د بلوچو، پښتنو، ازاره ملتپاله ګوندونو چې دي د غوي مشران چې دي پر 10 تاریخ به په پټه کې ویناوي کوي او درنګه د دې ترڅنګ پر 13 تاریخ دغه ګوندونو چې دي د پیجام هم هړتال اعلان کړی دي. او د دې سره پرون د 14 فروری د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند لخوا په ټول بلوچستان کې کمی لارې چې وي دغه تړل سی. نو دغه احتجاجونه روان دي. بل په لوته د ټاکنو د اتم فروری د ټاکنو ورسته په چمن کې هم د عوامي نېشنل ګوند لخوا د ځلي دفتر مخ ته کم پرلت چي دی هغه روان دي. درنګه پارنای کې د پاکستان تحریک انصاف، جمعیت علما اسلام، پیډلی او پاکستان پیپلز ګوند کوم احتجاجونه چې دی هغه دوام لري.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل ار ای ڈی آی او ولیکي.
د پاکستان تحریک انصاف پلویانو پرون پښپګم وروسم د فبروري 8 انتخاباتو د نتیجو پر ضد احتجاجونه جاري ساتلي وو. دوی او ځینې نور سیاسي ګوندونه تور پورې کوي چې په ټاکنو کې درغلي شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پی ټی آی ملاتړو آزادو امیدوارانو تر بل ار ګوند سیاسي څوکۍ ګټلې دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په ټاکنو کې د ټګیو تورونه ردوي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف د چارواکو تر مخه د پیښور په درو بیرابل ځینو کې دوی په شپږم ورځ هم احتجاج کوي چې پکې پیرز کوړی پل، پیښور پرس کلب او فیسټری چوک حیات آباد شامل دي. دوی تور لګوي چې په اتم مئی د دوی د امیدوارانو فارم 15 کې د کم تر مخه چې دوی ګټلې هغه ولا بدل کړی شوی او ګټلې څوکۍ ترې اخستې دي. خو بیا د دغه احتجاجونو او پرلتنو له وجې پایله راتلونکي سختو ستونزو سره مخ وي. د پیښور اوسیدونکي واجد علي چې په 400 کې په شخصي بینک کې کار کوي وایي
پرون موټر وای پور اورا سي دما چیر تورا سي دم موټر وای بند و دل کم بند و اغه سایت تم بند و وای 15 کیلومتر رسا پاس مزل می موکو اس فزو او بلدا چې لکه دا مظاهره کوم کی کنه دا په کار چې الیکشن کمیشن مخې توشي.
دا ډول تاجران، دکانداران او سوداګر وای وړاند نه د دې روزګارونه خراب دي او دلارو او موټر وای تړل سره دوی مالو رحم په وخت بیا نرارسي. د جوسو شربتونو د ابو او د ډبی د پي روزګار کون کی فضل امین خان وای
نو ملوي مسله جوړ کړي دا اکثر موټر وای بند شي یا اکثر دا ډی ټی روډ هم بند کی نو موږ چې ګاډي راځي نو بیا د تلوي ټنشن جوړي او سبل ورځ موږ یو ګاډي راته نو هغه تر ته بند کړو نو وخت پورې ته سارو.
د عام اولس دغه وختونو پاړه چې باید د احتجاجونو او پرلتونو د اړوند ادارو مخ ته وګړي شي نه چې عام اولس ته لار بند کړي شي. د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا د سوشل میډیا څنګه مشر اکرام کټانا په دې بابله مشال لیړو ته وای
دا هر څه چراوان دي دا هم عوامو د منډیټ د پاره ده. دا د عوامو د پیښور د عوامو کم چې لکاو عوام جوړیږي د اته صبح حلقو او یو د قامی حلقې چې کم ووټران دي دا هغه حق د پاره دا جنگ روان دي.
د پاکستان تحریک انصاف پلویان تورونه لګوي چې په پیښور کې اته صبحی او یو د قامی اسمبلی حلقه داسې ده چرته چې د دوی امیدوارانو ګټه په بیلات بدله کړې ده، نو ځکه دوی په احتجاج دي. دغه ډول د جمعیت اسلامي، جمعیت علما اسلام فیډرلې او ځینې نور ګوندونو لخوا هم د ملک په بیلابیلو برخو او نورو صوبو کې احتجاجونه شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان پخانی وزیر اعظم له تحریک انصاف مشر عمران خان خور علیما خان وایي چې په ټولو خندونو سربېره هم خلکو خوله چې رور یې د خلکو په سرونو کې ځای لري. هغې ایسوسیټډ خبرې جان سره په مرکه کې ویلي چې یو اویا کلن عمران خان باید نور په زندان کې پاتې نه شي، او باید چې د ملک د حالاتو د سمون لپاره زر تر زره خوشي شي. په عمران خان د عدت په وخت کې د نکاح دولتي رازونو د افشا کولو، بهرنیو ډالیو خرڅولو په تور کې یو دیرش کلونه سزا شوې ده. دغه ګوند تحریک انصاف په نوموړي لګیدلي تورونه بی بنیاده بولي. په دې اړه تفصیل د شبیر بخنه غواړم د بشیر ګواخ په ریپورت کې اورو.
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان خور علیما خان وایي له کورنۍ او ګوند تحریک انصاف سره یې زیاته روان دي. عدالت تحریک انصاف ته اجازه نه و ورکړي چې د فروری پاتمه په عامو انتخاباتو کې د بیټ له نښې سره ګډون وکړي. سپریم کورټ په دې اړه په خپل پریکړه کې ویلي چې د دې وجه د تحریک انصاف لخوا د مشرتابه ټاکنې نه کول دي، خو علیما خان وایي چې دا هر څه سازش دی. هغه زیاتوي چې لومړی ورور په جیل کې واچول شو، بیا له ګونده د بیټ د روایتي نښې واخیستو، په ټاکنو کې د رایو ګډوډولو کوشش وشو.
دا 15 میلیونو خلکو حق وخوړ او د بیټ نښې واخیسته. دا د 15 میلیونو خلکو نښه وه، هغه خلک چې بې تعلیم دي او خپل کاندید یې په دغه نښه پیژنده.
عمران خان دا مهال په زندان کې دی. پر هغه د دولتي ډالیو د خرڅولو او دولتي رازونو د افشا کولو تورونه دي. نوموړی دا تورونه ردوي او وایي دا د نوموړي د لری کولو چل جوړ شوی. د عمران خان ګوند د پاکستان پر پوزي اسټابلیشمنت او د انتخاباتو پر کمیشن تور پور کوي چې د نوموړي د بیا وزیر اعظم دو مخه نیسي. د انتخاباتو کمیشن پوز او حکومت د تحریک انصاف تورونه بے بنیاده بولي. خو د عمران خان خور علیما خان وایي سره له دې هم خلکو د فروری پاتمه د تحریک انصاف ملاتړ لرونکو آزادو امیدوارانو ته رائے ورکړي. البته د هغې په وینا د عمران خان د خوشی کولو کړه ورته پاتې دي.
خلکو هیڅ بل لار نه درلوده. عمران خان یو داسې بدیل دی چې خلک پرې راټولیږي. اوس مسله دا ده چې نوموړی باید غلا شوی اکثریت ترلاسه شي. عمران خان په زندان کې دی، بندي کړی دی، نو دا د خلکو کار دی چې ووزي او خپل غلا شوی اکثریت لاسته راوړي.
د بیټ د نخې نه درلودو له وجې د تحریک انصاف سیاستوالو د فروری په انتخاباتو کې د آزادو امیدوارانو په توګه په نورو انتخاباتي نخو ټاکنې وکړې او د پارلمان تر ټولو ډېرې 93 چوکۍ یې وګټلې. خو په انتخاباتو کې د درغلې او د تورونو په لګولو سره تحریک انصاف او ګڼو نورو ګوندونو مظاهرې کړې دي. بلخوا د انتخاباتو کمیشن د درغلې او تورونو رد کړي او وایي انتخابات شفاف ترسره شوي دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په پنځو بجو د پاکستان په یو شمیر سیمو کې د فبرورۍ د انتخاباتو پر مهال عاملس اغو کاندیدانو ته رای ورکړي چې د پوس او امنیتی ادارو ضد دریځ خپل کړی وو. په دې کې لویه برخه د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکو کاندیدانو ده چې د پاکستان د قومي اسمبلی تر څنګ د خیبر پښتونخوا پنجاب اسمبلیانې په ګڼو څوکیو برلا ترلاسه کړه. په دې سربېره د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو بلوچستان کې هم په سنو څوکیو اسټابلیشمنټ ضد کاندیدان بریالي شوي دي. دا چې په پاکستان کې اوسل بیا اسټابلیشمنټ ضد بیانیا ولې پیاوړي ښکاري او په راتلونکي کې د دې رجحان د دوام څومره امکانات دي، احمد شاه اعظمي یې په اړه تفصیل راکوي.
په پاکستان کې د فبروري 8 انتخابات پر مهال د ولس یوې لویې برخې هغو کسانو ته رای ورکړې چې اسټابلیشمنټ ضد بیانیا درلوده. د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکو خپلواک نمائندانو دا ځل د خپل مشر عمران خان تر زندان کېدو وروسته د پوځ او امنیتي ادارو ضد بیان یې خپل کړی و او یو شمیر هغو آن مخامخ انتخاباتي کمپاین هم نسو کولای. دغو خپلواک نمائندانو د بل هر ګوند پر تله د قامی اسمبلی زیاتې څوکۍ وګټلې او بل خوا د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره غوڅ اکثریت ترلاسه کړ. پر دې سربیره په بلوچستان کې پښتنو او بلوڅ ملتپالو ګوندونو هم د ګڼو څوکیو ګټلو ادعا کړې او پر انتخاباتي کمیشن تور پوری کوي چې د استابلیشمنت په وینا یې په انتخاباتو کې ټګي کړې او انتخاباتي نتیجې بدلې کړې دي، خو انتخاباتي کمیشن دا تورونه رد کړي دي. په پاکستان کې د استابلیشمنت اصطلاح په عمومي ډول د هغه هیواد د پوځ او امنیتي ادارو لپاره کارول کیږي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي او د پاکستان پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي چې په پاکستان کې استابلیشمنت ضد بیانیا تل پیاوړې پاتې شوې ده، خو پوځ او امنیتي ادارې مخه نیسي.
اتم انتخابات شو یعنی شپاړس کاله مخکې نور مشرف وی چې بېنظیر بوټو او نواز شریف هغه وخت لا بهر ملک نه مشرف ویلي چې دوی خو خلکو رد کړي دي او دوی ته ځای نشته. چای رالل او 2003 انتخاباتو کې دواړو اکثریت وکټلو دغه حکومت راغی او مشرف لاړو. نو دا خو همیشه ودا سي تقریبا ډیر وخت نه، مګر اوس لکه نورم سیوا شوی دا. خو مشکل دا دی چې سیاسي پارټي مقابله نه کوي سره دې چې خلک ووټ ورکي د استابلیشمنت خلاف، خو نتیجې چې دی به استابلیشمنت کنټرول کی او حکومت هغه جوړ کی.
جنرال پرویز مشرف د پاکستان پخوانی پوځي واکمن وو چې په 1999 کال کې د پوځي کودتا لاري واک ترلاسه کړ او تر 2003 کال پورې په واک کې پاتې شو. پر دې مهال په 2006 کال کې په لندن کې د پاکستان د دوو لویو سیاسي ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند مشرانو په هغه هیواد کې د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره چارټر آف ډیموکراسي یا د جمهوریت منشور لاسلیک کړ. نواز شریف او بېنظیر بوټو په دې لوزنامه کې پریکړه وکړه چې یوازې ټاکل شوي استازي د پاکستان د ولس د لویو ګټو د خوندي کولو لپاره د حکومت کولو حق لري. د سیاسي چارو شنونکي او د پېښور پوهنتون پخوانی ښوونکي پروفیسر ډاکټر سرفراز خان وایي چې په 1948 کال کې د پاکستان له جوړېدو راهیسې په هغه هیواد کې پوځ تر ټولو زیات ځواکمن پاتې شوی دی او هر څوک چې مخې ته درېدلی هغوی یې زیانمن کړی دی. نوموړي زیاتوي چې د پاکستان لوی سیاسي ګوندونه پر خپلو جمهوري ژمنو نه درېږي او د واک لپاره له استابلیشمنت سره جوړجاړی کوي.
ماته داسې ښکاري چې په وخت کې حالات په مزید خراب دي. استابلیشمنت کنټرول بلاسې واقع دي او ولې چې استابلیشمنت کوم کسان ته اجازه ورکړي چې فرضي الیکشن کولی شو، که تاسو کتلې عمران خان پارټي ولا هغه کسان صرف الیکشن کې اجازه پته ورکړي شو چې کوم چې د استابلیشمنت بیان یې پای کوي. او دا کشان د نوښری پارٹی کې هر هغه کسلیکشن بیره دی چې کوم استابلیش نه وختو.
افراسیاب خټاکم سیاسي ګوندونو ته ګوتنی سیاو زیاتوی چې پولیس کې په هراغلي خود هغه پوینا سیاسي ګوندونه هم باید د استابلیشمنت خلاف لولس سره ودرېږي او د ولس درایو احترام وکړي.
که سیاسي پارٹی ځان نه پوي خلکو پوي شوې دي چې اصلي مسله جنرال شاهد دی ملک کې او ټول اختیار د غوي دي فیصله غوي کوي. د مشکل چې کوم جوړ شوی دی د غوي دي فیصله جوړ شوی دی. خو سیاسي پارٹی ځل نه ټینګي چې هغه هم د خلکو د بیان سره ودرېږي. نو تاسو ګورئ چې څوک بیا د بیان الګ لری شي خلک رات کی. نو خدا دې پر خبره ده چې بیان خو جاری وي ځکه څو پورې چې دغه ظلم او زیاتې او مشکلات وي، مګر سیاسي پارټي په کار ده چې خپل موقف بدل کړي او خلکو خواهشاتو د خلکو غوښتنو سره ودرېږي.
په پاکستان کې د فبروري پر اتمه د انتخابات پر مهال د قامی اسمبلی له 216 شپته مو څوکیو څخه پر 215 شپته رای واچول سوی چې د غیر حتمی نتیجو لمخې تر ټولو زیات یعنی یو سل یو څوکی خپلواک نوماندانو ګټلې دي چې ورڅخه پر دونیوي د تحریک انصاف ملاتړ نوماندان منتخب سوی دي. بلخوا په نور لوی ګوندونو کې پاکستان مسلم لیگ نون 15، پاکستان پیپلز ګوند پارلمنټریان 45 او متحده قامی مومنټ پاکستان 11 څوکی ګټلې دي. خو ډاکټر سرفراز خان زیاتوی چې عمران خان په اصولي ډول د استابلیشمنت خلاف نه دی بلکې په موقتی ډول ورسره اختلاف پیدا شوی چې پر اټلونکو کې بیا ورسره یو ځای کېدلای شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د یو بل رپورت طرف ته. د پاکستان چارواکو سوداګرو ترانسپورټرانو او ډرایورانو ته د مارچ تر 1 نیټې پورې وخت ورکړی دی چې سفری اسناد جوړ کړي. د خبره پرین په ترخم کې د یو چارواکي مشال ریډیو ته کړی دا نوموړي ویلي چې تر دې نیټې وروسته به اچاته په ترخم دروازه د تګ راتګ اجازه ورنه کړي. سوداګرو ترانسپورټرانو ویلي دي چې دا موده لنډه ده چې پکې نشي کولی سفری اسناد امکانات جوړ کړي. د پاکستان حکومت له 2018 کال راهیسې په تورخم سختی زیاته کړې. نور حال فرهاد شنواری راکوي.
او تورخم کې د کسٹم یو چارواکي خپل نوم نه خبرولو په شرط د فبروري په 14 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې افغان او پاکستانی سوداګر، ترانسپورټران او ډرایوران دي د مارچ 13 نیټې پورې خپل سفري اسناد مکمل کا. دوی ویلي چې د اپریل لومړۍ نیټې نه به چاته د بغیر پاسپورټ او ویزې اجازه ورنه کړي چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکا. بل پلو بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکو سوداګرو اندېښنه ښودلې چې دې ګام سره به یو وار بیا د دوی تجارت اغیزمن شي. په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب شینواری مشال ریډیو ته وایي چې په دومره لږه موده کې پاسپورټ او ویزا اخیستل ناممکن کار دی، او که بیا شرط وګرځوي نو د دوی کار به ورسره ډیر متاثر شي.
نو دا مشکل به راپیخیږي. وجه دا چې یو طرف ته خلکو سره پاسپورټ مشکل دی، بل طرف ته د ویزې مشکل دی. نو د دې وجه نه دا یو حقیقت دی، په ګراوند ریالټی ده چې د ویزا پروسس سره باز مونږ روزګار کاروبار یو ځل بیا ودرګی لګه. څنګه دوه میاشتې مخکې د درې میاشتې مخکې ګیټ بند وو او هغه مشکل جوړو، نو ویزا پروسس یو مشکل عمل دی او دې سره به دا سیستم ودرېږي. مستقل حل خدا دی چې دا به د دوه ټولو خلکو ته چې کوم ترانسپورټران دي او کوم امپورټر ایکسپورټر دي، دوه د پاره به د ویزا پروسس په پرایورټی بیس باندې اسانی. او ورسره طریقه دام ده چې په بارډر باندې ویزا پوینټ جوړ شي چې هلته دوی د پر انټری ایگزټ او په آن د سپاټ دوی ته ویزې شکرلی شي چې دا سیستم روان وي ودرېږي نه.
د افغان ترانزټ ټریډ یو سوداګر کلیم الله هم په دې لړ کې خپل احساسات را سره شریک کړل.
بارډر چې کولاو شو دی هغه نه بعد افغانستان تجارانو په کابل کې پاکستان سفارت او د خپل حکومتي نمائندگانو سره دوه درې ناستې شوې دي، او هغه دا یو اپشن هم ورکړی دی چې دا پاسپورټ ویزا دا پروسس چې دا لږ مشکل دی، او که افغانستان ډرایور کلینډر ته پاکستان سفارت کابل یو لیټر ایشو کوي، شپږ میاشتې ډیوریشن وي پکې، او په هغه لیټر کې د ډرایور او د کلینډر او د ګاډي ټول ډیټیل وي، او د پاکستانی ډرایور کلینډر ته په پیښور کې د افغانستان سفارت یو لیټر ایشو کوي، او په هغه کې د پاکستانی ډرایور کلینډر او د لارې ټول ډیټیل وي، نو داسې به لږ اسانه شي. نو هغه ورته په دې جواب کې دا ویلی دي چې په دې خبره باندې به سره پاکستان او افغانستان حکومتونه کینی، او دا اپشن چې دا ښه اپشن دی.
د پاکستان وفاقي حکومت د جنوري په 14 نیټه افغان ډرایورانو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لازمی کړای وو، او د دوی مال وړونکي ډک ګاډي د سفري اسنادو نه لرلو لوجه رایسار کړی وو. شپږ سل عمل کې بیا واکمنو افغان طالبانو هم خپل لوري ته تجارت تړلی وو. د جنوري په 22 نیټه دواړو خواوو واکمنو ترمنځ مذاکراتو نه پس په تورخم دروازه تجارتی حل زلی په دې شرط بحال شوی چې افغان ډرایوران به د مارچ 13 نیټې پورې خپل سفري اسناد جوړ کړي. پاکستان په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسی عملی کړې، او دې لاندې چاته د بغیر پاسپورټ او ویزې اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکا. د تیرې سمودې رئیس افغان ډرایورانو، ترانسپورټرانو او ناروغانو ته د بغیر سفري اسنادو په تورخم دروازه د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې وه، خو اوس ترې دا سهولت بیرته اخیستل شوی. د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې لړ کې په بیا بیا په خپل دریس کې ویلي چې دا غګامی د امنیت په خاطر پورته کړای چې په تورخم دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو پاړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې د عبدالحی کاکړ نه بلند خبرونه وورو.
جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی د فروری اتمی د عامو انتخاباتو نتیجې رد کړي او په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف پر چوکۍ د کښېناستو اعلان کړی. د دې ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې د خپل ګوند مرکزي مجلس عملي توغونډه وروسته په خبري کانفرنس کې تور پورې کړ چې په انتخاباتو کې درغلي شوی او دا چې دوی په پارلمان کې له خپل تحفظاتو سره ګډون کوي. انتخاباتي کمیشن وایي چې ټاکنې شفاف وي. عوامي نېشنل ګوند چې تور پورې کوي چې د فروری اتمی انتخاباتو کې ټکی شوی د ټاکنو د پایلو پر ضد د تاریخ پایلولو مهالویش اعلان کړی دی. ګوند پرون په ایکسپانه د خبر پښتونخوا د مشر ایمل ولی خان له خپلې لیکلي چې په ټاکنو کې د مبینه ټګۍ پر ضد به لومړی احتجاج د فروری په شلمه په صوابۍ او بل به د میاشتې د دې میاشتې په درویشتمه په 400 کې کوي. په پاکستان کې د آزادو او رڼو انتخاباتو لپاره کارکونکي نه حکومتي ادارې فافین په تازه رپورټ کې ویلي چې د فروری اتمې په ټاکنو کې په ټول هیواد کې تر ټولو کمې رایې په جنوبي وزیرستان کې استعمال شوي. فافین پرون په خپله ویبپاڼه لیکلي چې دغه رپورټ یې د انتخاباتي کمیشن پر پاڼه د قومي اسمبلۍ د 244 د فارم اوشتم او څلوېښتم پر اساس جوړ کړی دی. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمانوف او بخشي رحمان د اروپای شورا له مشر چارلز میشل سره په کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې کړې. د ښاغلي رحمان دفتر پرون چهارشنبه ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان په وضعیت او دواړو هیوادونو د ګډې پولې د امنیت د ټینګښت په موضوعاتو خبرې وشوې. او د امریکا د مالي وزیر پرون ویلي چې دا ډېره مهمه ده چې هیواد یې د یوکراین د ملاتړ ژمنې پوره کړي. جنت الن د میشیګن ریاست په ډیټرایټ ښار کې خبر اعلان سره د خبرو په مهال خبرداري ورکړي چې د جمنی نه پر کول به د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین زړور کړي چې پر نورو هیوادونو حمله وکړي.
لن خبرونه د عبدالحی کاکړ نواری دل ورسوس ته یو ریپورت طرف ته په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د دوه جوړیدونکو غونډه ته درې ورځې پاتې دي. د طالبان حکومت تر اوسه دا نه ده روښانه کړی چې آیا په دې غونډه کې ګډون کوي او کنه. لبلې خو ملګرو ملتونو چې سرمنشي باید د دې غونډې مشري کوي ویلي چې غواړي په افغانستان واکمن طالبان د نورو ګډونوالو ترڅنګ په دې غونډه کې ګډون وکړي. طالبانو تر اوسه په ښکاره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د یوې نوې څنګه استاتي لګومارنې سره چې د دوه د غونډې د اجنډا یو مهمه موضوع بلل کېږي مخالفت څرګند کړي دي. خو دغه جوړیدونکو غونډې پړې ویلي دي چې د دوی شرطونه په پام کې نه نیول کېږي نه ګډون غوړه غړي. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې
د طالبانو حکومت تر اوسه د وهیپ جوړیدونکو غونډه کې خپل ګډون په اړه د خپل شرطونو په پوره کېدو ټینګار کوي او وایي چې شرطونو ته پام ونه شي په دې غونډه کې نه ګډون غوړه بولی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د مرستيال وین حافظ یا احمد په خبره دغه دریز د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د روسي سفیر دیمتری جرینوف سره پرون چهارشنبه په کابل کې په کتنه کې څرګند کړ. حافظ ضیاء احمد پرون په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې ښاغلي متقید دغه څرګندونې د دوهې د غونډې په اړه د اسلامي امارت د دریز د معلومولو لپاره د روسي سفیر د غوښتنې په ځواب کې وکړي او زیاته کړه چې ښاغلي متقی د دوهې غونډه یو ښه فرصت وباله په دې شرط چې پکې د اسلامي امارت او د ملګرو ملتونو ترمنځ په لوړه کچه د ټولو مسایلو په تړاو د معنا لرونکو سلام مشورو فرصت برابرېږي او د دوی حکومت وکولی شي چې د افغانستان استازیتوب په ښه ډول ترسره کړي. متقی زیاته کړه چې د دوی د حکومت شرایط په پام کې نه نیول کېږي پکې نه ګډون غوره ګڼي. ښاغلي متقی دا هم وویل چې د ملګرو ملتونو له اړوند ارګانونو سره په تماس کې دي او د دوهې په غونډه کې د خپل احتمالي ګډون شرایط ورسره شریک کړي دي. په کابل کې د روسي سفارت یا نورو روسي چارواکو د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د دغه کتنې په اړه څه نه دي ویلي. خو د حافظ ضیاء احمد په خبره د روسي سفیر ویلي چې د طالبانو د حکومت دریز درکوي او هغه به له موسکو سره شریک کړي. روسیا او چین چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې ټینګې کړې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه دوه دایمي غړي دي چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک تل رایه ورکولو ډډه وکړه چې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انټونی ګوتریش غواړي هر څومره ژر چې کېدای شي د افغانستان لپاره یو نوی ځانګړی استازی وټاکي. د طالبانو د حکومت چارواکو د دغسې یو استازي له ګمارنې سره هم په ښکاره مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په حضور کې او هم د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام د دغسې یو استازي ګمارنې ته اړتیا نشته او دا ګواښي هم کړی چې که د دوی له مخالفت سره سره دا کار وشي نو دوی به ورسره همکاري ونه کړي. خو ملګر ملتونه چې سرمنشي انټونی ګوتیرش به د دغه دوه ورځنۍ غونډې چې په پام کې د فبروري په 13مه په دوحه کې جوړ شو مشري کوي ویل چې غواړي د طالبانو د حکومت استازي د نورو ګډونوالو ترڅنګ په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا خبره د ملګر ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبې په ورځ امریکا غږ رادیو ته کړي. ښاغلی دوجاریک وویل د دغه غونډې هدف دا دی چې پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د نړیوالو اړیکو په اړه خبرې اترې ترسره شي. د هغه په خبره د دې غونډې یو مهم اړخ دا دی چې هغو ځانګړو استازو ته چې په دې غونډه کې ګډون کوي د دې فرصت برابر شي تر څو په ګډه د طالبانو د حکومت او د ښځو په ګډون د افغانستان د مدني ټولنې له نورو لوبغاړو سره وګوري. دې غونډې ته پر طالبانو او د ښځو په ګډون د مدني ټولنې او د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي بلل شوي چې د امریکا لخوا پکې د افغانستان لپاره د دې هیواد دوه ځانګړو استازو توماس ویسټ او رینا امیری ګډون تایید شوی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن چې د دوحې د غونډې به یو بل مهم ګډونوال وي او افغانستان ته په روسي سفر کې هم د طالبانو له یو شمېر لوړپولو چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د دوحې د غونډې په اړه خبرې کړي. د ازادي راډیو له قرغیزي څانګې سره په ځانګړي مرکه کې د دوحې غونډه مهم وبلله خو د نتیجې په اړه محتاطانه خوشبیني څرګنده کړه.
زه هیله من یم چې موږ هر یو چې د سازمانونو او هیوادونو په استازیتوب په دغه فرصت کې سره راټولېږو دا درکړو چې موږ په افغانستان کې ګډې ګټې لرو او راتلونکي ته ځیر شو او وګورو چې څنګه موږ په ګډه د یو ښه افغانستان په جوړولو کې مرسته کولای شو. البته دا په خپل افغانان دي چې یو ښه افغانستان چې د حقونو درناوی وکړي او له سیمې او نړۍ سره له سولې او ثبات څخه برخمن وي جوړ کړي. خو موږ کولای شو او باید په دې برخه کې مرسته وکړو، نه دا چې پر دې چې په تیر کې څه وشول او څوګي مسؤولو بس وکړو.
لا یو کال نه په کومه موده کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دا دویمه غونډه ده چې طالبانو ته پکې هم د ګډون بلنه ورکړل شوې. په مخکنی هغه کې چې د 2023 کال په میاشت کې جوړ شوی و د طالبانو د حکومت استازي نور بلل شوی. طالبان د دوحې په غونډه کې د خپل احتمالي ګډون په اړه پر خپلو شرطونو ټینګار داسې مهال کوي چې نن د حکومت دونیم کاله پوره کېږي خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو هم د طالبانو مخته د نورو مواردو ترڅنګ د ښځو او نجونو د زده کړې او کار حق ته درناوی چې د واکمنۍ په موده کې ترې جدي سرغړونه کړې د پرسمیت پیژندلو لپاره د یو مهم شرط په توګه ایښی دی.
د پښتون ژغورنې غرڅنګ مشر منصور پښتین د شاوخوا دوه میاشتو بند تېرولو وروسته په لومړي ځل پېښور ته رسېدلی دی. چلتې پلویانو هرکلی کړی دی. نوموړي پروسه کال د دسمبر په 14مه پولیسو چمن پرلت ته تر وینا وروسته نیولی و وروسته د اسلام آباد پولیسو ته سپارلی و. په منصور پښتین بېلابېلې مقدمې وې چې پکې عدالتونو ضمانتونه ومنل او د خوشي کولو امر یې ورکړ. له بنده تر خوشي کېدو وروسته هغه په جنوبي وزیرستان کې خپل کور ته تللی و چې اوس پېښور ته ستون شوی. وسیم سجاد یې نور حال راکوي.
دا وازونه د پښتون غورنی غورزنګ د ملاتړ کوونکو دي. څوک چې د یاد ګوند مشر منظور احمد پښتین په خور ته پورتک د هرکلی لپاره ولاړو. منظور احمد پښتین په یو شمېر مقدمو کې د دوو میاشتو نه ډېر جېر تېر اور وروستو په اول ځل پېښور ته ورغلی و. د پښتون غورنی غورزنګ د پېښور تنظیم کړي ابراهیم کامل د فروری په 14مه مشال ریډیو ته وویل
څلور پنځوره د مخکې دایي رهایی شوې ده. نو هغه کلي ته تللی وای نه پت بیا راغلو بنو ته نن پېښور ته را روان دي. دلته هغې هرکلی دپاره مونږ د ملګري راټول شوي یو.
منظور پښتین د تېر کال د ډسمبر په 14م په چمن کې د بلوچستان پولیسو هغه مهال نیولی و کله چې نوموړي احتجاجي ناستې ته د وینا وروستو د بلوڅانو احتجاجي پرلت روان و. نوموړی وروستو د اسلام آباد پولیسو ته سپارل شوی و. د چمن انتظامی هغه وخت په شال ریډیو ته ویلی ول منظور پښتین یې ځکه نیولی و چې د هغه ساتونکو په پولیسو ډزې کړي وې. خو پښتون ژغورنې غورزنګ دغه تورونه رد کړي ول. په یاده مسله وکیل او د پښتون ژغورنې غورزنګ ملاتړ کوونکی فرهاد افریدی مشال ریډیو ته ویل
زما په خیال په پی ټی ایم کې د خوشحالۍ سره دومره غټ ماحول شته نه، ځکه چې روزانه د پی ټی ایم ملګري چې تاسو هر چرته ګورئ هغه چرته په خوشحالۍ نه دی راوتی، اتڼو ته نه دی راوتی، بلکې په ویر راوځي، غم راوځي، د ظلم د جبر د لاسه چې څومره خلکو باندې تکلیفونه دي هغه هر وخت په تکلیف کې خو بهر کې بیا هم دنیا داری د معاشره ده نو هغه چې دومره وخت پس ویني نو خامخا ورته لږ ډیر خوشحاله دي.
د پاکستان پولیسو منظور احمد پښتین د ریاست پر ضد د خلکو راپارولو پر تور وړاندې هم سو وار نیولی وو، خو یاد غورځنګ دغه تورونه رد کړي ول او ویلي وو چې د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي او پر خپله سیمه امن غواړي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د مسلم لیگ نون ګوند لخوا د نوي حکومت جوړولو لپاره له بېلابېلو سیاسي ګوندونو سره تر رابطې وروسته شپږو ګوندونو د راتلونکي وفاقي حکومت جوړولو لپاره صلاح شوې دي. په دې کې مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاف، پیپلز ګوند، پاکستان استحکام پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی او متحدہ قومی مومنٹ شامل دي. خو اوس پښتنه دا راپورته کیږي چې کچرته د دې ګوندونو حکومت جوړ شو نو نوي حکومت تبال کمی ننګونی وی. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د فبروري په اتمه عام انتخاباتو شو، په دې هیواد کې یو وار بیا د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره هلې ځلې روانې دي. دې لړکی د مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ کاف، پیپلز ګوند، پاکستان استحکام پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی او متحده قومی مومنٹ ترمنس تر خبرو اترو وروسته د ګوندونو په یو اتحادی حکومت جوړولو صلاح شوې دي. که چیرته د یادو ګوندونو د اتحاد لخوا حکومت جوړ شو نو دا حکومت په لکمو ننګونو سره مخامخ وي. په دې اړه د سیاسي چارو پوه قریش خټک د فبروري په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې نوی حکومت ته به لوی ننګونې اقتصادي بحران، د تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان او په سیاست کې د اسټابلیشمنت لاس وهنه وي.
اولنی مشکل او چیلنج چې دی راتون کې حکومت تبا د پاکستان چې کم خراب اقتصاد دی داغه مضبوطولی، او ځکه چې پاکستان د کم از کم دیرش پنځه دیرش بلین ډالر چې دی هغه په کار دي چې خپلو قرضو قسطونو ورکې او خرچې پوره کړي. عمران خان پارٹی چې کم انتشار مې د میاشتې په طریقه باندې خور کړی او نو کې دي چې هغه ته په اسمبلیانو کې دنه او اسمبلیانو نه بار چې داسې د سیاسي انتشار چې خدشم کې دي شنو لاغه کنټرول کول به زما په خیال سره چې دا بدویم غټ مشکل او چیلنج دی. سمو د پس چې دا د سیاسي او معاشي بحران نه چې دا حکومت چې د ملکو باسي نو بیا ارومرو چې دی دوی به د فوج سره چې دی اړیکې خرابېږي، ځکه چې پارلمان چې دی هغه به ځان ته چې دی قانون سازی او د حکومت چې دی د هغې د څارنې چې کوم اوورسایټ او اکاونټیبلټي کوم رول دی هغه به غواړي او دا خلک به یې نه ورکوي، نو مدخ کړي چې بیا به د دوی دا درېیم غټ چیلنج را مخې ته کیدی شي.
خو اسټابلیشمنت یا پوست د پاکستان په سیاست کې د مداخله تورونه تل رد کړی دي. په عین حال کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پلوي آزادو کاندیدانو لخوا هم په مرکز کې د حکومت جوړول لپاره کوششونه روان دي. که څه هم پی ټی آی د وزیر اعظم څوکۍ لپاره کوم نوم نه دی اعلان کړی، خو په خیبر پښتونخوا کې د وزیر اعلی څوکۍ لپاره امین ګنډاپور یاد کړی دی. په 2013 کال کې هم یو ائتلافي حکومت جوړ شوی و چې پکې له تحریک انصاف سره ایم کیو ایم، مسلم لیگ کاف او سنی نور شامل وو. خو د دې ګوند راغورځولو لپاره هم د پاکستان ګڼ شمېر ګوندونو یو اتحاد جوړ کړی وو چې پاکستان جمهوری غورځنګ یادېده، او بیا د اتحاد د 2022 کال په اپریل کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت را نسکور کړ او د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ یو بل ائتلافي حکومت جوړ کړ. هغه مهال په هیواد کې اقتصادي او امنیتي ستونزې لا نورې زیاتې شوې وې. خبریال محمود جان بابر وایي چې امنیتي ستونزې ختمول د پوز او امنیتي ادارو کار دی، البته نوی حکومت تبا تر ټولو لوی چیلنج کمزوري اقتصاد وي.
په پاکستان کې د بدامنۍ دی وخت کې داسې هیڅ غټه مسله نشته چې حکومت کینی او فوري تور باندې دی د هغې د پاره ټوله منصوبندیو کې د بدامنۍ د پاره دلته په پاکستان کې زمونږ فورسز دي هغې خپلې کاروایانې کوي. دې خلکو د پاره به چې کمی لوی چیلنجونه ابدی چې اولس دې وخت کې ډېر لوی معاشي ستونزو سره مخ دی، پاکستان مسلسل قرضو لاندې ورخښت دی، خراب طرز حکمرانۍ یو ډیر لوی مرض دی په پاکستان کې. دلته چې څوک الیکشن وګټي نو بیا امغې مالدار شي، سرکاری افسر مالدار کیږي، سرکاری د ادارو خلک مالدار کیږي، او دا لینونه د هغه خلکو مخې له تیریږي چا کړه چې روټۍ هم نه وي. دلته حکمران او د عام خلکو په ژوند کې ډیر لوی فرق دی چې دا فرق تر سو پورې نه ختم شوی، او حکمران د خلکو لیول ته خپل ژوند نه راوستي. د پاکستان معیشت هم نه ټیکیږي، د پاکستان معاشرت هم نه ټیکیږي، د پاکستان گورننس هم، د پاکستان هیڅ هم نه ټیکیږي.
دغه سي خبريال عبد الله مومن بیا وای چې دراتلونکي حکومت لپاره به د عمران خان د پلویانو لخوا سیاسي تناو د پاکستان بهرنۍ تګلارا نړیواله مالیاتي اداره یا ایم ایف بد امني او پالیسی ادارو کې د پوز رول لوی ننګونی وی
دغه سیاسي جماعتونو ته دغه منډیټ ورکو چې یو سیاسي جماعت هم خپل حکومت چې دغه نشي جوړولې جکله هم یو سیاسي جماعت سره خپل منډیټ نه او د نور خلکو د نور سیاسي جماعتونو پرې هم ګرم باندې دغه آزادانه تور باندې خپل فیصله نشي کول. دوی خبردار دي چې دهشتګردي چې پاکستان کې بیا څورلس کاله پس یا لس کاله پس چې دی د دهشتګردۍ دومره غټ لهر چې دی هغه رالی چې کوم سول ملټري تعلقات دي غټ چیلنج دی. فوج د ایس آی ایف سی په شکل کې یو اداره جوړ کړه او هغې په لاندې باندې نه صرف سرمایه کاری چې ده هغه واخیستله بلکې د ځمکو اختیار هم واخیستو او هغې نه پسې ده فصلونو او د اګریکلچر اختیار هم واخیستو. اوس هغوی د اوبو چې کوم انډس واټر کمیشن دی ایرسا چې کوم اداره ده د هغې سربراهي چې دغه هم یو فوجي جرنیل ته ورکوي. او بند خارجه پالیسي چونکې نواز شریف دا اعلان کړو چې انډیا سره به خارجه پالیسي چې دغه به خټولو کوشش کیږي. بل طرف ته که تاسو اوس وخت فوج سپه سالار آصف منیر یو ډېر سخت پالیسي چې ده هغه تاسو کتلي نو دا یو غټ چیلنج دی چې هغوی به د ایران افغانستان او انډیا سره چې کوم دغه تعلقات دي دغه به څنګه سمي.
بلخوا پیپلز ګوند د فبروري په څوارلسمه په خپل ایکس پانا لیکلی چې په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د مشاورتي کمیټو د غړو یو غونډه شوی چې پکې په هیواد کې د ګرانې بیروزګاری غربت امنیت او د ترګری په وړاندې د ننګونو ختمولو لپاره د یو مستحکم حکومت جوړولو په اړه سلا مشورې شوې دي.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو له دمی وړاندې په ریپورت کې تاسو د پاکستان نوی حکومت ته د ورپېخو ننګونو په اړه اوریدل. په پاکستان کې کله یو خوا عام انتخابات او سیاسي بې ثباتي زیږولي او هیڅ ګوند هم اوس اکثریت نه دی ترلاسه کړی چې په خپل مټ حکومت جوړ کړي، نو بلې خوا هغه هیواد له اقتصادي بحرانونو سره هم مخامخ دی. په داسې حال کې چې پاکستان یو خوا تر پورونو لاندې دی او بل خوا خپل اقتصاد هم کمزوری دی، نو له دغه بحرانه د وتلو لپاره راتلونکي حکومت له کومو چیلنجونو سره مخامخ کېدای شي؟ په دې اړه تفصیل د نیاز علي په ریپورت کې اورو.
په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوها شهریار بټ د فروری په 12مه مشال ریډیو ته ویلي، د ټول ټاکنو نتیجو وروستو پانګوال هم اندېښمن دي که په پاکستان کې سیاسي استحکام نه وي نو معاشي استحکام به هم نه وي.
دیکھیے یہ بالکل آیا ہے یہ بات کے، کیونکہ جو کہ اگر مخلوط حکومت آتی ہے
دو وحی دا خبر پڑا گدا چی اتلافی حکومت با جوڑی گی، نو پاکستان کی اقتصاد دا خکول لپار چکم پلان دے حگا با پمخ کی نزی، ولی چپ حگا پلان کی ڈیر سخت پریکڑی کول دی او اتحادی گندن جوڑ حکومت سخت پریکڑی نش کولے. نئی حکومت تبا دا نڑیوال مالیتی صندوق سرا دراتلون کے دریو کالو لپارا لسخت و شرطن سر نوی پور پروگرام تہم تلل بی، ولی چ پاکستان ته یوازې 15 اویا ارب ډالر په دریو کالو کې قرض بیرتا ورکول هم دي،
کیونکی همنه 75 ارب ډالر سے زائد کی پیمنٹس اگلے 3 سالو میں کرنی ہے.
دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې دراتلون کې نوی حکومت لپاره د سیاسي ګوندونو ترمنځ خبرې روانې دي او دا خبره په ډاګه ده چې راتلون کې نوی حکومت په د سیاسي ګوندونو د اتحاد په نتیجه کې جوړیږي، ولې چې د فروری په اتمه تر سره شوی ټول ټاکنو کې د حکومت د جوړولو لپاره کوم سیاسي ګوند واضح اکثریت نه دی ترلاسه کړی. شریار بټ زیاته کړي نگران حکومت د هغه سرکاري ادارو نچکاری یا د خرص پروګرام پیل کړی وو چې په تاوان کې روان دي. د د په وینا نگران حکومت د اقتصاد د ښه کولو لپاره سخت پریکړې کولې، خو اوس چې کوم نوی حکومت جوړیږي نو دا مضبوط حکومت نه ښکاري او د دې بد اثر نن د فروری په 12مه د پاکستان په ونډو بازار یا سټاک ایکسچینج کې هم لیدل شوی. د فروری په 12مه پاکستان ونډو بازار یا سټاک ایکسچینج کې د کاروباري اونۍ په لومړۍ ورځ 100 انډیکس یا د سره د سلو کمپنو شاوخوا 2000 پوینټونه رقم شوی دي او یو ورځ کې د ونډو بازار کې په کاروبار کې 3% کمې راغلې دي. پوهان وایي د ونډو بازار کې کاروبار کې کمې ځکه راغلې چې بهرني او د هیواد دننه پانګوال اندېښمن دي او راتلونکي یو مضبوط حکومت نه ویني. په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوها خبریال وکیل رحمان بیا وایي د ټاکنو وروستو سیاسي استحکام نه ښکاري، نو د دې بد اغیز به په اقتصاد هم وی
پاکستان کې دغه وخت چې کوم معاشي صورتحال دی نو هغه د پره ضروری و الیکشن په نتیجه کې یو مضبوط حکومت راغلی و ک چرته د پیپلز پارټي مسلمي نون یا نورې پارټي او زه شو حکومت جوړم کی نو داغه په مقابله کې بیا چې دینو اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف په صورت کې بچ دینو په مرکز کې مرتا یو مضبوط اپوزیشن نو مضبوط حکومت چې دینو مخامخ نه کاری دینو هغه مزاحمت کوي احتجاجونه کوي عدالت نو تزي نو دا چې کوم غیر یقیني صورتحال دی دادا سي خاري چې دا بر روان وخت هم د قشانتي جاري نو هم دا وجه ده چې دی په وجه باندې چې کوم سرمایه کار دي اغي چې دینو د دینه لګ مایوس دي
بلخوا د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک پوهنتون د اقتصاد او د سانګي استاد ډاکټر میراج الحق بیوایي د پاکستان د ځپلي اقتصاد لپاره سخت پریکړې مضبوط حکومت او سیاسي استحکام پکار دي او د دې امکان سمدستي نخکاری
کم چې کولیشن ګورنمنټي نارو کې به دا سخت فیصلې اگرانې سیاسي استحکام سره ډېر بختړون دي ګورنمنټ کې کم همیشت لپاره چې کوم ګامونه چتای نو هغه به هر نه کم چې بزنس کمیونټي دا غین ایکسپیکټیشن دي
دا اقتصادي چارو پوهان وایي چې د نوي حکومت لپاره به تر ټولو لوی ستونزه دا وي چې آیا هغه سرکاري ادارې چې په تاوان کې روانې دي لکه د پاکستان ملي هوایی شرکت پی آئی اے سٹیل مل یا نور سرکاری ادارے کو حکومتی نچکاری کبھی خرسوی نو ډیر خلق پور سرا بے روزگار رشی او ک نچکاری نه کبھی نو دا ادارے با د حکومت اقتصادی ستونزی لا زیاتی کړي دا پوهانو په وینا د دې سرا بهرنی قرض بیر تور کول د ملک دفاع بجټ هم د پاکستان د اقتصاد لپاره یو لوی بوج دی پوهان وای پاکستان چې په 1900 کې نږدې 10 ارب ډالر قرضدار وو اوس له 113 ارب ډالر څخه زیات قرضونه پیدي نیاز علی مشال ریڈیو کراچی
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري طریقه ډیره اسانه ده MASHAALRADIO دا ولیکې په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ور سره تازه کوئ لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي
سواد کې د کار په ځایونو کې لخصو سړو سره د جنسي زورونو په اړه پرونی او تربیتی غونډه شوه چې تنظیم یې د خبر پښتونخوا محتسب ادارې کړی وو په غونډه کې ویل شوی چې جنسي زورونه یو جرم دی او د قانون لمخې لاغیسمنو خلکو سره د انصاف لپاره باید کمیټې جوړې شي د نړۍ د نورو برخو په ډول په پاکستان کې هم دا شکایت ډیر دی چې د کار په ځایونو کې کارکونکي چې زیاتره ښځې وي په جنسي توګه زورول کیږي تفصیل نیاز احمد خان راکوي
دا خیبر پختونخوا صوبائی محتسب ادارہ چې بیرابر شعبو کې متاثر خلقو ته انصاف پر کول او عدالت هم دی د خزو حقونو په اړه په راوستلو په لړ کې سوات منګور کې د اوبو ورکونکو ادارہ ډبلیو ایس ایس سی چې پکې د 14 خزې او شپږ ډیر سړي په یو ودانه کې کار کوي ورته د یادې ادارې وکیلې او مدني پالې نتاشا ملک ویل چې جنسي زورنه یا هراسمنت کا د خزو سره وي او که سړو سره او که دفتر کې دننه وي او که بهر ناقانونه عمل دی د جنسي هراسمنت په اړه دا وایي
کمه زنانات ادا سے تصویران لے گئے کم چفہاشا وی ادا سے گانے لے گئے ادا سے ویڈیو لے گئے ادا سے کمنٹس ادا سے اگے خلاف ادا سے گانے تاسو شایع کہ کم کہ فحاشی چدے آغا واضح ہوی یا پھر یا اگے ادا سے انوائرمنٹ کریٹ کے کم چ ہاسٹائل وی سیف نہ وی اور اگے کہ اگر کار نہ شکول اگا کار کون کی زی کہ اگا بدلی شی اگے زلنہ لگے گی نو دا مونسا سیکشل ہراسمنٹ
نتاشا ویل چے دخے پر پختونخوا ہر ادارہ کا سرکاری وی او کا شخصی چې پکې خزه او سړی کار کوي هغه لپاره ضروری ده چې درې کسیزه یا پنځه کسیزه کمیټه جوړ کړي چې پکې به یو خزه ضرور وي او د متاثر کس پر یاد ووري او پرې مناسب کاروي وکړي کچره د کمیټې په یو غړي باندې الزام وي نو هغه به د کمیټې نه لړکول شي دا د جنسي هراسمنت جرم باړه زیاتوي
دیکھے کبھی اچھا یو مجرم باندھ دا ثابت شی چاغ جنسی ہراسانی کرے دن آگے کے بیا مائنر او میجر پینلٹیز دی مائنر کے دادی چینشر یعنی کم انسان سمر بے عزتی شو دماغ عمر مطلب کمپلینٹ شو دا رسپونڈنٹ ہم کو ود ہولڈنگ دے کا پروموشن دے یا انکریمنٹ دے آگا اسٹاپ کو یا کمپنسیشن ورنہ ریکور کو اور میجر پینلٹیز بھی ادا دی چھے اگر ریٹائرمنٹ ارلی ریٹائرمنٹ شی یعنی کاغذ 2028-30 کے ریٹائر کی گی نو اگر بس کم کم کرنٹ ایئر دیگے کے ریٹائر شی یا اگر سروس نہ ریموو شی یا ڈسمس شی ہو یا دیگے کم پروفیشنل لائسنس تے نو اگر کینسل شی
تربیت کے ناستہ دا تحصیلی قبل بری بانڈے مہرین چیو میا شوران دے پا عرضی توگا دگا دفتر کے کار شروع کرے وائی چھے دا خزو دا کور نہ باہر راوتل نامناسب خبرو رو بیا دفتروں کے دا سڑو سرا پا گڑا کار کول دے معاشرے کے خان نہ گڑ لے کی گی چلو وجہ یوش میر ہنر مندے او تعلیم یافتہ جی نہ کئی پکور ناستے دی اس دوی تک معلوم شوا چہ داس ادارہ شتا چہ دوی پریاد اور ادل کی گی
زنی زنانہ دسی چ اغو تہ ہم مسلیب اکثر بکور کے داغو پلان نہیں روڈ نہیں نو اغو تہ دا مجبوری چ اغو باہر کار وگی نو ددی یو ی وجی دو جی اغو بیا پکورن کے بند پاتشی
دیادی ادارے مشر اسف خانوئی چ اس پ ڈبلیو ایس ایس سی کے با د جنسی ہراسمنٹ شکایت اور ادل لپارا کمیٹی جوڑوی او دوی ہسی اکڑے چ پدا اڑا د ادارے ٹول کارکنان د قانون خبر کڑی
وس رو رو پدی افس کی فیمل تعداد سیوا کی گی پدی وجہ بانے منگا دا ضرورت و گڑوں چی منگا پدی کے دا یو اویرنس ٹریننگ ورکو چی دے خلکو تا پتہ ولے گی او زم کم فیمل چی ریاغم بورڈ لی رازی آفیس ورک کی خپل آغا ڈیوٹی او دا سر انجام کئی او نور کم فیمل زیا غوتم دا میسج ورکئی چی دل تکی یو خا ماحول اویلی بل لے چی آگی تا ہر زنانا راتلیش یو کار پکی کولیشی
د صوبائی محتسب اداری وکیل وای چې د خیبر پختونخوا په هر دفتر عوامي ځای کې که د ښځو ماشومانو نرخځیانو سره زیاتې وشي هغوی په ساده کاغذ پیښور کې دوی دفتر ته عرضی کولی شي ایمیل هم کولی شي بیا دغې لپاره په هر ضلع کې د ډپټي کمشنر په دفتر کې هم خصوصي بینچ جوړ کړی شوی او متاثره کس هلته خپل شکایت ورکولی شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو دا اوریدونکو د روانې خبرونې په اخره کې د فیاض خشکی په واسه کې دا سندره اورو
مخپټوي وایست غس پورې هم مخپټوي وایست غس پورې هم چا دل اندازا ګل نور هم چا دل اندازا ګل نور هم مخپټوي وایست غس پورې هم پٹوے وائست غس پورے ہم آئینی زلا دیاتی ماتک کاری گی خورا گورے ہم ماتک کاری گی خورا گورے ہم چار دل اندازا گل نورے ہم چار دل اندازا گل نورے ہم مخپٹوے وائس تغس پورے ہم مخپٹوے وائس تغس پورے ہم کچھ بس پاتی دا پتک تک کچھ بس پاتی دا پھر تپشا گور پدی لوری ہم پھر تپشا گور پدی لوری ہم چار دل اندازا گل نوری ہم چار دل اندازا گل نوری ہم مخپٹوے وائس تغس پورے ہم پٹوے وائس تغس پورے ہم ظلم و ستم خوخ وی دیر او یم دخ کلو ستم خوخ وی دیر کلیا تل او ح پخپل زوره هم کلیا تل او ح پخپل زوره هم جار دی لاندازا گلی نوره هم جار دی لاندازا گلی نوره هم مخپټوي وایس تغس پوره هم مخپټوي وایس تغس پوره هم